라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه نن یک شنبه د مریض 1409 نیوی د دالوی 19 او د میلادي 2023 د فبروري 1 پاکستان پر ډیورن کرشه د افغان سیمه او دیوال د بشپړولو په درشل کې دی د دواړو خواو اوسیدونکو وای ل دې سره ستونزې زیاتې شوې په دې خبرې مجله کې چې زه اسمت ساروان د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. هند به نن افغانستان ته 15 لک ډوز کورونا ضد واکسین وسپاري. د امریکا ولسمشر خپل حکومت ته ویلي چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د مهاجرت د ځانګړو ویزو د پروګرام جاج واخلي او امریکا د یمن حوثي یاغیان د ترهګرو له لیسته باسي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې نن د هند له خوا د کورونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته راورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری وای هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. ښاغلی نظری ازادي رادیو ته وویل
قرار است قدم اول برای کارمندان
ټاکل شوی دغه واکسین په لومړی ګام کې روغتیایی کارکونکو ته ورکړل شي. له هغه وروسته خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 500 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15 لک ډوز واکسین چې د چارواکو په وینا د استرازینیکا د هندي څنګه له خوا تولید شوی په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون له خوا تولید شوی واکسین دی چې موثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام وارسوي. دا ویزی حقوق کسانو ته ورکول کیږي چې په دغه هیوادونو کې د امریکا له پوسره د ژباړونکو په توګه کار کوي. د سپینې ماڼۍ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی امریکا باید دا یقیني کړي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې له هغو کسانو سره خپلې ژمنې پر ځای کړي چې د دوی له پوسره مرسته کړې ده. دا مهال شاوخوا 10 زره افغانان چې له امریکایانو سره د ژباړې او نورو برخو کې کار کړی دی د ویزو ته پته مدي. دا پروګرام د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په مهال پیل شو چې بیا د ډونالد ټرمپ د واک پر مهال 2 ځله له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. دفاع وزارت رسنیو ته د همدې برید یوه ویډیو هم لیږلې چې پر یوه کور له هوایي برید وروسته شنه لوخړه پورته کیږي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان په لیرې پرته باجوړ قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځای میرمنو ځینې بندیزونه لګولې دي. د جرګې د پریکړې له مخې ښځې له دې وروسته نشي کولی چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته ولاړ شي او یا هم اف ام رادیوګانو ته ټلیفون وکوي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوي تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2500 روپۍ ورکوي. جرګې ویلي که کومې نجلۍ یا میرمنې له دې پریکړې سرغړونه وکړه نو کورنۍ به یې 10000 روپۍ جریمه کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په یوې خبري شوې ویډیو کې ښودل کیږي چې د باچاوړ یو ځایي مشر سید الرحمن جرګې ته د وینا پر مهال د دې بندیز اعلان کوي او د غرازوي له دې وروسته به کوم بنجاري هم د دوی سیمې ته نه پریښودل کیږي. پرون د باچاوړ مرستیال کمشنر په یو اعلامیه کې ویلي پر شزو د بندیزونه د هغوی له بشري حقونو سرغړونه ده. ټاکل شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثی او اورپکو ډله د ترهګرو له لیست وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. د امریکا مخکنی ادارې د یمن د حوثیانو وسلواله ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې ولسمشر جو بایډن وویل په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف ملاتړې پای ته ورساو. د دې ائتلاف ماموریت ته په یمن کې د سعودي عربستان او ایران د نیابتي جګړې په سترګه کتل کېدل. ملګرو ملتو د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به د هغو میلیونونو یمنیانو د ژوند په ښه کېدو اغېز وکوي چې دا مهال د ژوندي پاتې کېدو لپاره په بهرنیو مرستو متکی دي. او په روسیا کې چارواکو د بندي شوي سیاسي مخالف الکسی نوالنی د پلویانو نیول کېدو ته دوام ورکړی دی. د راپورونو له مخې د دغه هیواد د دوهم لوی ښار مرکز هم تړل شوی دی، سره له دې چې د دولت ضد کومې مظاهرې خبر نه دی ورپېښ شوی. د سن پیټرسبورګ په مرکز کې پرون شنبه د واورې د پاکولو وسایل په سړکونو ایښودل شوي او دغه ځای ته یې د خلکو د تګ مخه نیولې ده. دا هغه ځای دی چې د تیرو دوو اونیو په پای کې د ناوالنی پلویان پکې راټول شول او د حکومت پر ضد مظاهره وکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه یوه. هرات اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه صفر. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه صفر. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه یوه. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه سلور.
زمو شخل آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له و د ماشام تر او په منځنۍ څپه دول شپږ نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري و بجی او و دقیقې شوي. د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته پښتانوي پر کرښه ازغن سیم د دوی ستونزې زیاتې کړې دي.
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
د مشانو جرګې درې غړي په لاس لاس کال بند محکوم شول، خو مدافع وکیل یې وایي ملګری ملتونه وایي له کورونا سره په نړۍ کې د تروریزم ګواښ زیات شوی. په غزنی کې د پولیو لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د دې ولایت اوسیدونکي د ښځینه واکسینرانو نشټوالی د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه امنیتي وزخه نه ده، موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمی ښځه ونیسي چې کورونا ته لاړ شي او واکسین تطبیق کړي.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې واورئ. پاکستان له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې کټاراو ازغن سیم نصب کړی دی. دې چارې د کرښې دواړو غاړو ته میشت پښتانه سره ویشلي او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوې ستونزې پیدا کړې دي. پاکستاني چارواکي د خپل دې کار ننګ کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدام بولي، خو افغانان او د افغانستان دولت دا کار غندي او یو اړخیز اقدام بولي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین یې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروسته یو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزه اجباري کړه او پر پوله یې د کټاری او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولې سره ویشلې ستونزې څو برابر کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکي عبدالرؤف او د کونړ د دامګام اوسیدونکي نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسلي دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازیان ولسونو به په ډېر ارامه توګه باندې کولی شو چې خپل مالونه څړځایونو ته بوځي، د ډیورن کرښې هغې غاړې ته، د هغې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راړول، په غم او ښادۍ کې یو بل سره شراکت کوو. نو دا ټول له منځه تللي.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او د سرحدي سیمو ته، او ډېره پارزانه بیه به تمامېدل خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډېره په ګرانه بیه باندې تمامېږي. همدارنګه نور ځمکې د خلکو جایدادونه دي، د هغو ته لاسرسی نه کېږي، د غم ښادۍ کې شرکت نه شو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې وویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی، او تر راتلونکي جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې یو سوداګر عبدالیوسف آزادی راډیو ته ویلي د ده د سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولی. پر سوداګرو سربیره عامو خلکو ته هم پر ډیورن کټارو او لارې بندولو ټولنیزې ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د آریوب ځاځیو اوسیدونکی انوار صدیقي:
نو نیم کام دی پښتون دی خواته پاتې شوی دی، نیم کام دی دغې خواته پاتې شوی دی. نو موږ هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رشتې لرو، خپلوۍ دوستۍ لرو، او ننګ غیرت هر څه موږ سره شریک دي. پښتنو یو کام خلک یو، که لر پښتون دی او که بر دی یو کام دی، موږ سره یو یو. اوس چې دغه اغزان سیم تېر شوی دی، ایمون ستونزې زیاتې شوي دي.
د ډیورن تړون په 1893 زیږدیز کال کې، یعنی له نن نه 128 کاله مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پوله یې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپله خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام یې بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکي افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیورن د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمېر هم ډېر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2000 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 109 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې ابتدایي محکمې 3 سناتوران د رشوت اخیستو په تور تر 10 کلونو په زیات بند او د اخیستل شویو بډو په پرې کولو تورن کړل. دا سناتوران 13 میاشت په بلخ ولایت کې د 3000 امریکایي ډالرو رشوت په تور نیول شوي وو، خو د دوی مدافع وکیل د محکمې پریکړه غیر عادلانه بولي. نور حل په دې راپور کې:
په لومړي ځل د افغانستان د مشرانو جرګې 3 غړي په بند محکوم شول. لیاقت الله بابکرخیل، محمد انور بشلیق او عظیم قویاش په بلخ ولایت کې د 3000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور په کابل کې د درنو جرمونو په محکمه کې په علني ناسته کې محاکمه شول. دوی په جلسه کې نه وو، خو مدافع وکیل یې ګډون درلود. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې د دغو سناتورانو د قاضي اړوند څېړنې د یوې ځانګړې څارنوالۍ له لورې ترسره شوې، او له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې په مرکز کې یوې محکمې ته وړاندې شوې.
محکمه امروز در جلسه علنی با حضور داشت وکیل
پاننانی محکمه کی د تورونو کسانو د مدافی وکیلانو په حضور کی هر یو په 10 کلونو او یو میاش بند او په ګډه توګه د 3000 امریکایي ډالرو په ګډه پرې کولو چې په بډو کې اخیستي وو محکمه کړه.
خو د دغو سناتورانو مدافع وکیل احمد فرید عربزی د محکمه حکم غیر عادلانه بولي.
فیصله کاملا غیر عادلانه او نظر په قانون سره خلا او نواقص تحقیقاتی دیتر لغلا او محکمه پرته له جمعوری ده معلوماتو نه او همه جانبه تحقیق نه او سیرنه نه او په یو مستعجل توګه باندې دوسیه محکمه ته ورلیږلی دی، او محکمه په همده خلا او معلوماتي کې تصمیم ونیوله او دا تصمیم غیر عادلانه دی. من د قناعت نه لرو.
ښاغلی عرب زی وایي موکلین یې د استناف د محکمې د نظر د تجدید غوښتونکي دي. د محکمې د حکم له ورکړې وروسته لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ولیکل چې دا درې سناتوران په بلخ ولایت کې د مشرانو جرګې له لورې په عایدتي ادارو کې لکه د حیرتانو بندر او ګمرکونو کې د څارنې لپاره د یوه پلاوي په توګه ګمرل شوي وو. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دغه سناتوران په حیرتانو بندر کې د میزان میاشتې په اومه نیټه د غوښتل شویو $60,000 د $40,000 د اخیستو پر مهال ونیول شول، خو لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د دغو کسانو د نیولو اعلان د جدې په اتمه نیټه وکړ. له هغې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د محمد انور بشلیق او لیاقت الله بابکرخیل غړیتوب په مشرانو جرګه کې لغوه کړ. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د هرات ولایت خروال او شپږ نور همکاران هم د همدغې محکمې په حکم د تدارکاتي فساد په تور په درې کلونو بند او د $15,000 په پریکولو محکوم شول.
اوس په فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې یوه مقاله لیکلې چې عنوان یې دی کانګرس د هغه پروګرام د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې پر اساس یې په افغانستان او عراق کې د ملاتړ د خپلولو لپاره میلیاردونه ډالر ورکول کېږي. د ورځپاڼې پر اساس د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خلکو د خپلولو لپاره د پروژو د اجرا کولو او یا د نغدي مرستو له لارې څه باندې $3 میلیارد لګوي. د امریکا د کانګرس د تدارکاتو کمیټه باور لري چې له نږدې دوه لسیزو وروسته هغه وخت راغلی چې دا پروګرام نور باید پای ته ورسول سي. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د یوه افسر په قول ویلي چې دوی ته تر اوسه پورې په دې اړه امر نه دی سوی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بېوزلو خلکو له لورې د پښتورګو د پلورلو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د پښتورګو غیر قانوني کاروبار په ځانګړي ډول په هرات ولایت کې ډېر تود سوی. ورځپاڼې د دې کار دلیل بې پایه جګړه او بېوزلي بللې. نیویارک ټایمز په هرات کې د یوه روغتون یادونه کړې چې په ظاهره ځان په افغانستان کې د پښتورګو د پیوند لومړنی روغتون اعلانوي، خو په اصل کې له بېوزلو څخه پښتورګي په بیه اخلي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم چارواکي او ډاکټران په دې سترګې پټوي او څه نه وایي چې څرنګه د بېوزلو پښتورګي د پیسو په مقابل کې اخیستل کېږي. په افغانستان کې د ګڼو نورو هیوادونو په شان د بدن د غړیو پیر او پلور غیر قانوني دی. یوه ښوونکي احمد زهین فقیری چې د روغتون مخ ته د خپل ناروغ پلار لپاره د پښتورګي د موندلو هڅه کوله، نیویارک ټایمز ته ویلي چې د پښتورګي پلورونکي پیسو ته اړتیا لري. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې فقیری له یوه ځوان کروندګر سره خبرې کړې وې. دغه 28 کلن کروندګر اورېدلی و چې په دې روغتون کې ورڅخه پښتورګي په بیه اخیستل کېږي.
په مزار شریف کې د یو نه کلن کوچنی له تشتول کېدو سل ورځې تیرې شي او لا هم په دغه ولایت کې اعتراضونه دوام لري. د نه کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ژمنه کړې وه چې امنیتي ځواکونه به د ده زوی په 15 ورځو کې د انسان تشتونکو له منګلو خوشې کړي، خو تر اوسه پورې دا ژمنه عملي شوې نه ده. په دې موضوع له سیمې راپور لرو.
د محمد نبی نه کلن زوی چې سل ورځې وړاندې د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوی دی وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشې کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د اقینې د اقچې د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کابل شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړی مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ.
نه کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت نا وخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي د پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنی د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تلاش های سالگاه هم کردن در راستای های و ردیابیش و ماشوم ده خوشی کولو پتراو طالبانو هم خپلی حسی کری دی. موگ ده افغانستان لدولت هم و غختل چه طول امکانات و سخکار و اخلی او بحرنی زواکون مهم فعال کرل ترسو دغه موضوع کشف کړي. لبد مرغه تر اوسه ندی بریالی شوی، مشکل شته دی. همدا د دولت ورتیا و د اختطاف قضیه وس بل لوره او رنگ نیوله.
خو هغه کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي څومره د وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی و چې چیرې عبدالروف خوشی نشي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې د پولیو هیڅ شزینه واکسینه را نشته. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د شزینه کارمندانو د نشټوالي له امله د پولیو څاسکو ورکولو پروګرام ټاکنی دی. نور حل له غزنی څخه.
دا روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل وایي په غزنی ولایت کې د پولیو واکسین څاسکو د ورکولو په برخه کې د نامنویو جګړو او کلتوري محدودیتونو له امله هیڅ ښځینه کارمند نه لري چې کور په کور وګرځي او ماشومانو ته د ګوزڼ واکسین ورکړي. دی وایي له دې امله ویره لیدل کېږي چې په غزنی کې به د ګوزڼ پیښې رامنځته سي. نیکمل وایي د کلتوري محدودیتونو له امله ډیری خلک ماشومان له کورونو څخه کوڅې ته نه باسي او نارینه کارمندان کورونو ته نسی ورتلای.
رښتیا هم دا ډېر مهم موضوع ده، هم باید زنانه کمپاینر وي هم مردانه.
دا غزنی د ښځو چارو رئیس هم وایي د امنیتي مسایلو له امله دوی نسی کولای په روغتیا ریاست زور راوړي چې ښځې استخدام کړي، خو بیا هم د پولیو په برخه کې د ښځو په ګمارنه ټینګار کوي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل که په دې برخه کې ښځې په کار وګمارل سي د پولیو څاڅکو په ورکولو کې اسانتیا راتلی سي.
متاسفانه موږ وینو چې امنیتي وضعیت نه ده، موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمی ښځه ونیسي چې کورونه ته لاړ سي او واکسین تطبیق کړي. بیا هم موږ کوشش کوو چې ښځو ته قناعت ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې لڅ باندې یوې لسیزې وروسته د تېرې یکشنبې ورځ په غزنی کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت سوه. روغتیایي چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې یو 13 میاشتنی ماشوم ګوزڼ وهلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
د کورونا وایرس او د تروریزم مرتبط ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره د تروریزم ګواښ هم زیات شوی دی. په دې اړه د ملګرو ملتو په راپور کې په سوریه، عراق او افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا سر راپورته کولو یادونه شوې ده. تفصیلي فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي کورونا وبا د شخړو له زیاتېدو او د تروریستي ډلو د ګواښونو له تشدید سره مرسته کړې ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې تازه یې خبر کړی ویلي د متخصصانو یو ډله یې دې نتیجې ته رسیدلې چې په ناامنو سیمو کې د تاوتریخوالي خطر د 2020 کال په دوهمه نیمایي کې زشت زیات شوی دی. د دوی د ارزونو له مخې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لومړنی عامل دا دی چې سختري ځوته امکان برابر سوی چې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر له بندیزونو سره سره په آسان عملیات وکړي او په آزاده تګ راتګ وکړي. د متخصصانو په باور بندیزونو د عامو خلکو او امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د ډلې په وینا په القاعده پورې تړلو ډلو په سوریه کې فعالیتونو ته دوام ورکړی او په داعش پورې تړلې شبکې په عراق او سوریه کې پاتې سوي دي، خو تر ټولو ستر ګواښ ظاهرا په افغانستان کې دی چې دا هیواد یې د تروریزم له نظره په نړۍ کې تر ټولو پر بد او خطرناک هیواد بدل کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د تروریستي ګواښونو کمیدو ته هیلې وغوړولې، خو له دې موافقې سره سره تیر کال په دې هیواد کې تر 600 ډېر ملکیان او 2500 امنیتي ځواکونه وژل سوي دي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیح
کردیم. ازادی رادیو سر و سی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
لیبیا پرون شنبه د واکلیش د نویڅ پر کې په لور ګام واخیست او د یووالي حکومت یې جوړ کړ. ملګرو ملتو دا اقدام مهم پرمختګ بللی او عامو خلکو یې د ترابلس په سړکونو کې هرکلی کړی دی. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
په لیبیا کې د یووالي حکومت جوړښت د دغه هیواد د پخواني واکمن معمر القذافي تر پرزیدو او لس کلنو ګډوډیو وروسته د واک د لیک په لوري لومړنی ګام بلل کیږي. د دغه مهم ګام لمخې چې ممکن د لیبیا د بدلون ټکی وبلل شي، د لیبیا لویدیز، ختیځ او جنوب نه څلور مشران دنده لري چې دغه توپرک شوی ولس بیرته متحد کړي. د ملګرو ملتونو په هڅه د لیبیا د پلاوی 15 غړو په جنوا کې د خبرو په ترڅ کې یو 60 کلن عبدالحمید دبیبا د انتقال دورې د صدر اعظم په توګه وټاکه. انتقالي حکومت به د 10 کال تر دسمبر میاشتې پورې قدرت په خپل واک کې ولري او بیا به لیبیا کې ټاکنې ترسره کیږي. د فیاض السراج په مشرۍ په ترابلس کې د ملي وفاق حکومت له ناکامه کېدو وروسته چې 2015 کال کې واک ته رسېدلی و، د یووالي حکومت جوړېدل د لیبیا لپاره نوی پیل بلل کیږي. د ملي وفاق حکومت هم د ملګرو ملتونو په هڅو جوړ شوی و، خو د همدې حکومت او د پخواني جنرال خلیفه هفتر د پلویانو ترمنځ لانجو، جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی و. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفاني ویلیامز چې سویس کې د لیبیا ښکېلو خواو ته د یوې اونۍ خبرو فرصت برابر کړی و، دا پرمختګ تاریخي شیبه یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي دای باور لري چې دا له یوه پټپه ولاړ حالاته د وتلو لاره ده. د لیبیا اوسیدونکو په احتیاط له دې اقدامه هرکلی وکړ، خو لیبیایان تر اوسه باوري نه دي چې د دسمبر میاشت کې به ټاکنې وشي او کنه. بریتانیا، فرانسې، جرمني او امریکا په لیبیا کې د موقت حکومت له جوړېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي پیچلې لار په مخ کې ده. لیبیا کې د انتقالي حکومت ټاکل شوی صدر اعظم عبدالحمید دبیبا د پخوانی دیکتاتور معمر القذافي د واکمنۍ پر مهال د پانګونې او پرمختیا د ولو شرکت مشر و. دغه بډایه سوداګر 21 ورځې وخت لري چې خپله کابینه جوړه کړي او د مارچ تر 19 د پارلمان د باور رایه ترلاسه کړي. یوه 3 کسیزه ریاستي شورا جوړه شوې چې د یووالي حکومت رهبري کړي او د افریقا په شمال کې پراته دغه هیواد کې د دسمبر د 24 ټاکنو ته زمینه برابره کړي.
د همدردی خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی دی چې نن د هند لخوا د کورونا ضد 15 لک دوزه واکسین کابل ته راورسی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی دستګیر نظیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام وارزوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو د کندهار په 5 ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي